مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری روهلا ددران نیکی هلی او سلامونه او منی. د پاکستان وفاقي حکومت د هغو سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 25% اضافه کړې ده کوم چې د سعودو راهیسې په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته درنا یا احتجاجي ناشته کړې وه. د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه ده. خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر.
حکومت د وفاقي ملازمینو د معاشونو د زیاتولو اعلان وکړ. افغانستان د روغتیا د نړیوال سازمان تر تاییدولو د کورونا هندي واکسین نه کاروي او چین د بی بی سي پر ټلویزیونی نشریاتو بندیز لګولې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% لوړوالی اعلان کړی. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې د اعلان په یو خبري غونډه کې په داسې حال کې وکړ چې د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید او د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان هم ورسره وو. خټک خبري غونډې ته ویل وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو والا وزیرانو ته امر کړی چې هغوی د هم د صوبې د ملازمینو د معاشونو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي. سرکاري ملازم مینو د تیر یو کال نه د خپل تنخواګانو د زیاتوالي لپاره هڅې پیل کړې وې او د فبروري په 10 او 11 نیټه په پلازمین اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر لته وغځاو. په پاکستان کې پرون 2290 کسان په کورونا اخته شوي او 3 نور ترې مړه شوي دي. نن سهار د کورونا په اړه د معلوماتو د خبرونکي سرکاري ادارې د معلوماتو لمخې په یاد هیواد کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمیره 15,63,33 ته رسیدلې. کورونا په پاکستان کې تر اوسه 2,213 کسان وژلې دي. بل پلو 15,03,000 نه زیات کسان چې په کورونا اخته ول بیرته ښه شوي هم دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سند کې کورونا اخته شوی دی خو تر ټولو زیات کسان په پنجاب کې وژلې دي. پاکستان له چین د کورونا واکسین ترلاسه کړی چې د ورکولو لړۍ روانه ده او له نورو هیوادونو هم د واکسین د اخیستو په لټه کې ده. همدارنګه د کوواکس پروګرام لاندې هم تمه ده چې پاکستان په زیات اندازه د کورونا واکسین ترلاسه کړي. د جنوبي وزیرستان پولیس وایي تیر ماسخوتن تیره شپه هلته ناوخته ناسرګندو وسلوالو په یو امنیتي پوسته په برید کې څلور سرتیري وژلي او درې نور ژوبل کړي دي. د سولي وزیرستان د پولیسو مشر نن مشال راډیو ته ویل دا پیښه په رغزي سیمه کې مخې ته راغلې ده. نوموړی وایي په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړي خو تر اوسه د چا د ګرفتارۍ خبر نه لري. د برید ذمواري په سملاسي توګه چا نه ده قبوله کړې. د ننګرهار چارواکي وایي چې تیره شپه د خوږیانو ولسوالۍ زاوی سیمه کې د هوایي بریدونو او کمینونو په نتیجه کې یو دیش وسلوال طالبان وژل شوی دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د فروری په 12 په خپل ټویټر لیکلی چې په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د عملیاتو په دوران کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی وسلې او نور مهمات له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د یادو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي تر څو د روغتیا نړیوال سازمان تایید کړي نه وي هغوی له هند ورسېدلې د کورونا واکسین خلکو ته نه ورکوي. ډاکټر وحید مجروح نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل د روغتیا د نړیوال سازمان له تایید وروسته دوی په پام کې لري چې په لومړي ګام کې روغتیايي کارکونکو ورپسې دفاعي ځواکونه ولاغي وروسته د رسنیو کارکونکو ته دغه واکسین ورکړي. هند په روانه میاشت کې له افغانستان سره د کورونا د 15 لک واکسینو مرسته کړې وه خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مهاله هندوی واکسینو ته تاییدولو اعلان نه دی کړی. چین د بی بی سی پر نړیوالې خبری شبکې بندیزونه لګولې او ویلي دي چې یادې ادارې ناسم مواد خپره کړي دي. د چین د ملي راډیو او تلویزیون انتظامی نن په یو بیان کې ویل چې په چین کې د برتانوي تلویزیونی چینل بی بی سی ورلد نیوز د خپرېدو مخه نیولې ده. د اعلان د برتانیې د رسنیو تنظیم ادارې لخوا د چین د ملي تلویزیون د خپرونو د اجازتنامې له ختمولو یوه اونۍ وروسته مخې ته راغلې ده. چین وایي د بی بی سی تلویزیون خپرونو کې د هغو لارښوونو څخه جدي سرغړونه شوې چې دوی د نشریاتو لپاره ټاکلې دي. په دغو لارښوونو کې دا هم شامل دي چې خبرونه باید رښتونی او عادلانه وي او د چین ملي ګټو ته تاوان ونه رسوي. د بی بی سی یو ویاندی د برېښنا لیک للارې په یو بیان کې ویلي هغوی د دې خبر په ترلاسه کولو ناهیلي شوي چې چینایي چارواکو دا ګام پورته کړی دی. په بیان کې راغلي بی بی سی د نړیوالو خبرونو د خپرولو تر ټولو باوري اداره ده او له ټولې نړۍ نه په عادلانه بې پرې بې له ویرې او بې له دې چې د چا حمایت وکړي راپورونه خپروي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه تازه مونږه همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. وفاقی حکومت د هغو سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې تر بجټ پورې عبوري 15% اضافه وکړه، کومو چې د سمو دوه راهیسې په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته کړې وه.
فیڈرل امپلائیز کے ڈیمانڈس تھے اور اس طرح صوبائی جو 25% کا سارے فیڈرل امپلائیز کو دیں گے.
یہ ودا سے ویڈیو خبر شوی وا چې پاغي کې د خیبر پختونخوا د صوبایي سملای د واکمن تحریک انصاف ګوند غړو پیسې اغستې. د دې پیسو په سیاست کې مخه څنګه نیول کېدای شي؟ سردار بابک وای
چې پاغي باندې د سیاسي جماعتونو دا اعتمادي چې دا امیدواران یا چې دا بیا ممبران چې دا به خرڅېږي نه او پاټای سره یا پاټو سره به ولاړې.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګه سره تاسو مشال لیرو ته وګی اوریدونکو د سر خبر ته ورور اسلام آباد ته. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د ټولو صوبو او د مرکز د سرکاري ملازمینو احتجاج په دې مخ روان و چې د هغوی تنخواګانې دې زیاتې کړې شي. د دفاع وزیر پروش خټک پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د وفاقي ملازمینو معاشونه به 25% زیات کړ شي. نوموړي وویل د صوبایي ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره وزیر اعظم عمران خان د صوبو اعلی وزیرانو ته هم حکم کړی. په دې اړه نور حال د اسلام آباد سراج جهید راکړ.
اسلام آباد کې د فروری په 11 نیټه د نورو وفاقي وزیرانو سره په ګډه خبري کانفرنس کې د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک وی د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په غونډه کې فیصله وکړې شو چې کوم سرکاري ملازمین په اسلام آباد کې په احتجاج دي، پاغې کې د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې دوی د 25% زیاتوالي منځوري ورکړه، او کوم چې د صوبو ملازمین دي وزیر اعظم عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته هدایت جاری کړه چې تاسو د خپل ملازمینو مسله هواره کړئ، ځکه چې دا تل سم عینی ترمیم رستو د صوبو د ملازمینو مسله به صوبې په خپل هواره وی. وفاقی او صوبائی ملازمین کو اختیاری کہ زمین پر بنیادی تنخواہوں کے ڈیر زیاد فرق تھے. نمون پر وفاق کے وقتل چی دچا 200% او دچا 100% زیادہ تنخواہ گانی دی کو منگ ددوی سر پر ملاوی دو کے سلو وکلا چی منگ ددی وفاقی ملازمین تنخواہ گانی 15% سیوا کبھو بل پلو احتجاج کون کو ملازمین وویل کس هم دا اضافه ډیره کم ده، خو بیا هم دوی خوشاله دي چې سنا سه اضافه خو یې وکړه. اسلام آباد کې د داخله چارو د وزارت یو ملازم الیاس خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی
یو کال د احتجاج نه پس چې نن حکومت سره کوم موافقه وشو غم نوټیفیکیشن باقاعده نشو موافقه وشو د موافقه مطابق چې 15% تنخواه زمونږه زیاته شو. اصل کې د احتجاج زمونږه د دې د پاره چې د مختلفو ادارې خلکو ته ډبل تنخواګانې ملاویږي. دا غی صاحب سره زنګ مطالبه د شروع نه 120% وا. دا 25% اضافه دا سده لکه د اوس په خلک یې سړی زیره واچي، یعنی دا غی په مقابله کې زنګ اسم نه دا.
یو بل سرکاري ملازم چې د دیر نه د احتجاج ته راغله او زرباز نومیږي مشال ریډیو ته وی
زمونږ مطالبات حکومت اومنل س زمونږ سره دیو 25% وس اومنل انکریز په تنخواه کې چې دا به د 1 مارچ نه مونږ ته ټول ملازمینو ته ملاویږي. وفاقی ته دی نوټیفیکیشن خپل وکړو، صوبایو ته ایڈوایز وکړو د بجټ کې، آئنده بجټ کې ان شاء الله شامل وي ټول ملازمین د پاره به دا کیږي. او کوم نوټیفیکیشن چې وس دی هغه مونږ ته راغی، د دې وجنه مونږه مشرانو په وینا سره دا غو په مشوره سره مونږ خپل درنه ختمو.
د ذکر د ټول پاکستان نه راغلی او په زرګونو دی احتجاج کوونکو د وفاقی وزیرانو سره د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته په اسلام آباد دی چوک کې د فروری په 10 نیټه احتجاجي درنه ورکړه. غوښتنه کول چې په ملک کې ډیره ګرانی ده، نو باید چې د ګرانی په تناسب سره د دوی تنخواګانې هم سیوا کړي. خو د دوی په وینا چې دغه وخت په پولیسو کوتک ماری وکړه او اوخ کې بیون کې ګیس یې وکارولو چې لکبلې ځینی ملازمین جوبل شو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سنټ د انتخاباتو مهالویش جاری کړی دی چې تر مخه به یادې ټاکنې د روان کال د مارچ په درېمه کېږي. الیکشن کمیشن دا شیډول په داسې حال جاری کړی چې په پاکستان کې د سنټ پر انتخاباتو له هغې وروسته تود بحث روان دی چې حکومت غواړي چې انتخابات د ښکاره رای ورکولو په بنیاد وکړي، خو اپوزیشن ګوندونه یې مخالفت کوي. په دې اړه تفصیل احمد الله راکړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د فروری پر 11مه په خبر پاڼه کې ویلي چې له انتخابی پروګرام سره سم د هرې صوبې او اسلام آباد امیدواران د نامزدګۍ کاغذونه د فروری پر 12مه او 14مه د ریټرننګ افسرانو په دفتر کې جمع کولای شي او د نومول شوو امیدوارانو فهرست به د فروری پر 14مه جاری کیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی د ریټرننګ افسرانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونو د منظورۍ یا ردېدو خلاف د اپیلونو لپاره آخري نیټه د فروری 13مه ټاکل شوې ده او د امیدوارانو حتمی فهرست به د فروری پر 13مه جاری کیږي. الیکشن کمیشن دا شیډول پر یو داسې وخت جاری کړی چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ او پر ټولنیزو رسنیو کې په انتخاباتو له هغې وروسته تود بحث روان دی چې حکومت غواړي چې انتخابات د ښکاره رای ورکولو په بنیاد وکړي. د فروری پر 16مه ولسمشر عارف الوی یو صدارتي آرډیننس جاری کړو چې ورته آرډیننس 2021 نوم ورکړل شوی او دا په سپریم کورټ کې د ولسمشر لخوا د جمع شوي درخواست سره مشروط کړل شوی دی. حکومت د ولسمشر تر منظورۍ وروسته د سنټ انتخابات د ښکاره رای اچونې له مخې کولو په اړه د دسمبر پر 13مه سپریم کورټ ته درخواست ورکړې وه، په کوم چې اورېدنه روانه ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر سنټر پیر صابر شاه وایي انتخابات په خفیه رای شماري یا په ښکاره ډول کولو لړ کې اورېدنه په سپریم کورټ کې روانه ده، نو الیکشن کمیشن لا تر فیصله راتلو دا شیډول نو جاری کول پکار.
په دې وخت کې په پاکستان کې د سنټ الیکشن حوالے سره یو ډېر غټ کنټروورسي چې کوم دغه روانه ده. یوې غاډې ته حکومت چې کوم دی هغه سپریم کورټ لته لیدې چې شو آف هند په ذریعه باندې دا الیکشن وشي، کوم چې د ووټ د تقدس د تباهۍ او د پامالۍ باعث دی. بلې غاډې ته صدر چې کوم دی هغه آرډیننس ورکړی دی، او درېمه خبره دا ده چې د سنټ د ټایم چې هغه لا نه دی پوره شوی او هغې نه مخکې چې کوم دی یا اناؤنسمنټ وکړه، او په دې وخت کې نه د سپریم کورټ د دغه انتظار وکړه او نه د متنازع آرډیننس چې کوم دی هغې هغې ته خیال وساته. دا زما په خیال جلدی پې تیل والی خبره ده.
د انتخابي قانون له مخه د سنټ انتخابات د خفیه رای شمارۍ په بنیاد کیږي، او دا وجه ده چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم د سنټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي فرمان مسترد کړي او دا یو غیر جمهوری عمل بللې. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د فروری پر 1مه په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده، نو بیا د فرمان جاری کولو څه مقصد وو؟ د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د فروری پر 16مه په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال تور پورې کړ چې حکومت د اسمبلیو پر خپل غړو باندې باور نه لري، نو ځکه د آرډیننس په جاری کولو سره د سنټ انتخابات د ښکاره رای لارې کول غواړي. خو د تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي د صدارتي آرډیننس جاری کولو مقصد د سنټ ټاکنو پر وخت د پارلماني استازو د ووټ خرڅولو مخه نیول دي او غواړي چې ټاکنې شفافې وشي. د پاکستان پیپلز ګوند سنټر بهرمن تنګي وایي ملک کې پارلمان د قانون سازۍ لپاره موجود دی، نو هغه انتخابات به قبول نه کړي چې د صدارتي آرډیننس تر لاندې وشي.
کلم چې په ملک کې الیکشن کیږي پاکستان پیپلز پارٹی په الیکشن په میدان کې ولاړی، موږ ته نن هم د آرډیننس په ذریعہ باندې فیصلې قائل قبول نه دي، او موږ ته پرون هم نه سبب هم نه، لیکن کلم چې دا ناسم او سلیکټډ پرائم منسٹر پر فیصلې مسلط کړي، نو پاکستان پیپلز پارٹی په میدان نه پریږي، خو
د ذکر دا چې د صدارتي آرډیننس جاری کولو نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د فروری پر 3مه په پارلمان کې د اپوزیشن په سخت شور کې په ښکاره ډول د سنټ ټاکنو د کولو لپاره په آئین کې د ترمیم بل وړاندې کړو، خو په بل رای وانه چول شوې. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د دې بل مخالفت وکړو او غړو یې وویل چې حکومت اپوزیشن په اعتماد کې نه دی اخیستی او د آئین د بدرنګولو کوشش کوي. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازی فضل محمد خان وایي
کما د شریول د جارو کېدو خبره ده، نو دا خو د الیکشن کمیشن اختیار دی. پاتې شو څو پورې د پی ټی آی خبره، نو پی ټی آی چې کوم صدارتي آرډرنس لپاره یا سپریم کورټ ته یا کما خبره زمونږ ممبران د اسمبلی په فلور هم کړې ده، نو هغه باندې خو موږ اوس هم سټینډ کوو چېرا کوم په سینټ کې څه قسمه معاملې زمونږ په ملک کې روانې او د اوس نه نه د ډېر وخت نه، نو خو دا کنټرول شي او هر څه دې په اوپن بالو کې چې څوک کوم خوا ځي کاری، نو زما په خیال په دې کې سبدیت نشته او موږ اوس هم سټینډ کوو.
په پاکستان کې د سینیټرانو ټول شمیره 104 ده چې د قامي او صوبایي سملې غړي په پټي رائے ورکولو سره د شپږو کالو لپاره ټاکي. د هرې صوبې نه د سینیټرانو شمیره 22 ده، اته د قبایلي ضلعو نه، څلور د سرخار اسلام آباد نه او څلور د اقلیتو نه وي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
شال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د روان کال د مارچ په درېمه کېدونکو سنټ انتخاباتو کې رائے اچونکو د خیبر پښتونخوا سملې ځنې کړي وای، امکانات شته چې دا وار هم ځنې کسان خپل رائے خرڅ کړي. دا غړي چې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو پیپلز او عوامي نېشنل ګوند سره اړه لري. دا مني چې په تیر وختونو کې د دوی د ګوندونو ځنې غړو هم د سنټ په انتخاباتو کې خپل ووټونه خرڅ کړي دي. دا چې دا رائے ولې خرڅېږي، جمهوریت تاوان دے او مخی سنگ نیول کے دے شی دا اسرار عالم ممن پا دی راپور کے.
خبر پختونخوا سملے کے عوامی نیشنل گن غڑے سردار حسین بابک وائی سیاسی گندونا اکثر دا سنیٹ انتخابات لپارا ٹکٹونا ہاگو کسانو تور کوی چی لگن سرا نظریاتی تڑاو نلری او یواز پیسے لری. همدغه وجوی چی دا کسان بیا پا پیسو دا صوبائی سملے لغڑو اٹھونا اخلی، اور دا پا خبرا دا کسان چې کله سینیټران شي نو بیا د سینیټ د چرمن لپاره په انتخاباتو کې خپل وټونه په پیسو خرڅوي. بابک په زیارت ورځ مشال ډو تویل د دې مخه حلانی ول کې دی شي چې سیاسي ګوندونه یوازې د پارټۍ نظریاتي او ایماندار غړو ته د سینیټ او صوبایي اسمبلی ټیکټونه ورکړي چې دا رنګ د وټونو د خرڅولو او اخیستو مخه ونیول شي.
د دې مخنیوي به موږ ټول په شریکه کوو. سیاسي جماعتونو له پکار دی چې په عامو انتخاباتو کې خپل داسې کارکنانو لو ټیکټ ورکوي چې په هغوی باندې د سیاسي جماعتونو دا اعتماد وي چې دا امیدواران یا چې دا بیا ممبران چې دا به خرڅېږي نه او پارټۍ سره یا پارټو سره به ولاړي. نو چې هغه خلک کامیاب شي او بیا یې سملو ته راشي نو بیا د دغې خبرې امکان نه چې څوک دی ووټ والی یا څوک دی ووټ خرڅ کړي، چونکہ سیاسی جماعتوں نے مسلیت خکار شی او ابن الوقت خلق را مخ کی او بیا دا ماحول چے دے دا جوڑ شی.
بلخوا پا خبر پختونخوا اسمبلی کی دا حکمران گند پاکستان تحریک انصاف محمد عاطف وائی پارٹی دا سے کسانو تا ٹکٹونا ورکوی چی ہاگا وٹونا گٹلے شی. دا پا خبرا یو کس ڈیر ایماندار او پاک دے خو چی چوک ووٹ نہ ورکوی نو پارٹی با چنگا ہاگا تا دا انتخاباتو لپارا ٹکٹ ورکڑی. عاطف په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې په سینیټ انتخاباتو کې د وټونو خرڅلاو مخه حلانی ول کې دی شي چې انتخابات په ښکاره ډول وشي.
لکه پولیټیکل سیستم داسې چې دا په حال کې الیکټیبلیټی ته ګوري، صرف ایمانداري ته نه ګوري کنه. نو دا غي بیا د مسلې می چې هغه بیا فرض کا د هری پارټۍ نو دا هغه بیا وټ خرڅول غواړي بس خپل ضمیر مطمئنې په دې باندې چې دا څه طلبدار ته کومه بس فرق کیږي. د دې حل واحد د دې حل هم دغه دی دا اوپن چې کوم دی بدغه دی، د دې نه علاوه بل څه حل نشته.
په خبر پختونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګون غړی احمد کونډه د منی چې په ښکاره ډول د سنټ ټاکنو کولو سره د وټونو د خرڅلاو مخانیول کېدې شي خون موړی وای. کله چې په 2019 کال کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي سنټ چیرمن صادق سنجرانی خلاف د عدم اعتماد وټونه اچول کېدل نو هغه وخت حکمران ګوند په ښکاره ډول د وټونو اچولو خبره ولې نه کوله. د ده په خبره ځکه چې په هغې پټې رای اچونه کې بیا د اپوزیشن ګوندونو 44 غړو خپل وټونه د حکمران ګوند په حق کې استعمال کړل او سنجرانی پر خپل ځای پاتې شو. احمد کندی په زیارت وز مشال ډو ته ویل د پاکستان تحریک انصاف ګوند اوس د سینیټ ټاکنې په ښکاره ډول د خپلې سیاسي ګټې لپاره کوي او په خپلو غړو بې باوره دی چې ګواکې ووټ به خرڅ کړي.
دا نشي کېدلی چې د پی ټی آی د مونږ د کرکټ چې دا د مسلې حل دا ټایم دی او دا دا وخت دی او دا دا طریقه ده. دا ما خپل یو موقف دی، تاسو ما سره کینا یو شی بلډ کا یو ماحول سازگار کا زه بالکل ازما زه مونږ خو 2006 کې تاسو وایلی چې وی آر سپورټینګ مطلب اوپن بیلټینګ.
په بخور کې د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي د پخوانی پوځي واکمن ضیاءالحق له حکومت رئیس د سینټ په انتخاباتو کې د ځینو سیاسي ګوندونو سیاستوالان وټونه اخلي او خرڅوي. شمیم شاید په زیارت وز مشال ریډیو ته ویل چې د کار مخه به هلا نیول کیږي چې د اوټونو په خرڅلاو او اخیستو د تورن سیاستوالو خلاف د انتخاباتو کمیشن او عدلیه قانوني کاروایی وکړي.
زما د معلوماتو مطابق د سنجرانی خلاف چې کړه ووټ اپ نو کنفیوژن شو د سوار له سوتو د مختلفو ګوندونو نه تدو پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان نوٹس واخلی اور چا پیسی اغستی اور چا پیسی ورکڑی ڈسکوالیفائی سی اور چا پکے بارگین کی ساغستی نہ ڈسکوالیفائی سی.
د پیپلز ګوند عوامي نشل پټي او پاکستان تریک انصاف یادو سیاستوالو مشال ریډیو ته ویل چې د صوبای سمبلی د غړو لخوا په سنټ انتخاباتو کې د رای خرڅولو عمل په ووټ او سیاستوالانو د اولس اعتبار کموي چې تاوان دي جمهوریت ترسي. خو دوی دا هم ویل چې اولس پاکو خلکو ته رای ورکړي نو هغه خلک بیا خپل ووټ نشي خرڅولی. دا په داسې حال کې دا چې د فبروري په 9مه د خبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان له هغې څو ساعته وروسته استعفا ورکړه چې په ټولنیزو رسنیو په یو خپرې شوې ویډیو کې دی او یو څو نور کسان د پیسو له ګیډیو سره ناست ښکاري. د دغه ویډیو تر راتلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دغه ویډیوګانو کې هغه شرمناکه طریقه ښکاریږي چې سیاستوالان یې د سینټ د وټونو د اخیستو لپاره استعمالوي. بلخوا سلطان محمد خان ویلي چې هغه ځان هر قسمه پلټونو ته وړاندې کوي. ایکسپریس ټریبیون رسپانی د یادې ویډیو په اړه ادا کړي چې دا د 2013 کال د سینټ تر ټاکنو وړاندې پټه ایستلې شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان صوبې ځینې کورنۍ د ملک مرکز اسلام آباد ته په دې تمه ورغلي چې د پاکستان چارواکي به یې غږ واوري او غیب کړل شوي کسان به ورته حاضر کړي. په دې کورنیو کې د ځینو خپلوان له تیرو لسو کلونو راهیسې لا درکه دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو دعوه کوي چې دا خلک یې په زور غیب کړي دي. پوس که هم په انفرادي کیسونو غبرګون نه ښایي خو پر دې موضوع یې بیا بیا ویلي چې د حکومت یو کمیشن د دې مسلې په حلولو بوخت دی. نور تفصیل د بشیر ګواخ ناورو.
د بلوچستان سره تعلق لرونکو لسو هغو کورنیو په اسلام آباد کې احتجاجي کمپ لګولې چې خپل خپلوان یې په زور غیب کړل شوې دي. دوی د نه خوړو د احتجاج لاره د پاکستان له حکومت غواړي چې لا درکه کسان دی پیدا کړي. په دې احتجاج کې د حسیبه قمرانی کورنۍ هم شامل ده. په 2014 کال کې داغې د یو ورور او د ترزوی مړی د هغوی تر غیبېدلو وروسته وموندل شول. نوموړی د فروری په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې یو کال مخکې امنیتي ځواکونو داغې یو بل ورور او د ترزوی د ځان سره بوتلل چې لا یې هم درک نه دی لګېدلی.
میرا بڑا بھائی سلمان کمبرانی اور میرا کزن غزین کمبرانی ان دونوں
زما د مشر ورور سلمان کمبرانی او زما د تر زوی غزین کمبرانی مړی مونږ ته رسیدلی دي. سلور کال پر دې مسئله چپو. بیا د 2013 کال په فروری کې امنیتی ځواکونو زمونږ په کور چاپا وهلا او بیا یې زما یو بل ورور او د تر زوی یوړل. مونږ له سخت عذاب تیریږو. اره دروازه موټه کولا خو اچا ممرسته نه دکړي. په کور کې مې یو بډا پلار دی، نور سړی نه دی را پاتې. مونږ له ریاست ایس نه غواړو، یوازې دومره دی وکړي چې زما ورونه دی راښکار کړي. مونږ خو اوس اسیم لکه ژوندۍ لاشونه ګرځو. خوشحالي مومړه شوې ده.
د غیب کړل شو کسانو مسله د نورو ځایونو په پرتلا په بلوچستان کې ډیره ده. په دې صوبه کې بلوچ وسلواله ډلې له پاکستانه د ازادۍ اخیستلو لپاره وسلواله مبارزه کوي. دلته د غیب کړل شو کسانو د موندنې لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نږدې 15,000 کسان غیب کړل شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د دومره ډیرو خلکو غیبېدل نه مني او د 2019 کال په اپریل کې د پوز وین آصف غفور په یو خبری غونډه کې په زور د خلکو غیبولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې په جنگ او مینه کې هر څه جواز لري. هغه تور پورې کړی وو چې اکثره غیب کړی شوي کسان وسله وال دي. خود همدغه کال په جولای کې پوز ویل چې په خپل مرکز یا جی ایچ کیو کې د ورکو کسانو په اړه د پلټنو او د هغوی د کیسونو د څېړنو ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. پر دې سربیره هم ځینې لادرکه کسان لا هم کورونو ته نه دي ستانه شوي. په دوی کې د ډاکټر دین محمد کورنۍ هم دا چې په اسلام آباد کې د فروری په لسمه جوړ شوي احتجاج ته ورغلې ده. ډاکټر دین محمد بلوچ د بلوچستان په خوزدار کې په یو سرکاري کلینیک کې دنده درلوده. داغه لور سیمی دین بلوچ وایي چې په 2009 کال کې امنیتي ځواکونو داغه پلار ل خپل کارځای د ځان سره بوت او تر اوسه پورې د مړي ژوندۍ معلومات نشته. هغه د فروری په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې دا او نورې داسې کورنۍ ل امنیتي ځواکونو غواړي چې که پر بیول شو کسانو څه الزام وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي.
امارے جو لوگ ہیں ان کی بازیابی کے لیے
مش دخل خلق د مندل لپاره ټول قانوني ګامن اخیستي دي. خطر اوسه هیڅ نه دي سوي د غیب کلسو کسانو لپاره چې کوم سرکاري کمیشن دی هغه مش سره ډیره بد رویه کوي. دوی د فبروري په اتمه د یوې اوریدنې په وخت مش ته ویل چې که تاسو د خپل خلکو پر خوش کولو دومره ډیر زور راوړی نو بیا دلته مرادي. مش اوس اسلام آباد ته د دې لپاره راغلی چې خپل دا خبره تکرار کړو چې موږ خلک را خوشی کړی کڅ الزام پریوینو د جج مخې ته راولې. موږ غواړو له وزیر اعظم و پښتو چې آیا موږ د دې ملک شهريان یو کنه او کوم زموږ حقونه ورته مهم نه دي
او حکومت کې لري اهمیت نه رکھتے ہیں.
پاکستان په 2011 کال کې د عدالت تر حکم وروسته د غیب کړو کسانو د منډلو لپاره د څېړونو یو دوه کسیز کمیشن جوړ کړ. د دې کمیشن سیکرټری فرید احمد خان د فروری په 11مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د ښه کار له امله تر اوسه دوی سره په رجسټر شو 6921 کیسونو کې 4802 کسانو هغه حل شوی دی. نوموړي دا تور هم رد کړل چې د کمیشن چارواکي د خلکو سره ښه رویه نه کوي. دی وایي هیڅ داسې څه نشته چې خلک دې زړه بدی کړو. موږ د غیب کړو شو کسانو د کورنۍ سره له داسې کمې پیښې نه یو خبر چې چا دې هغوی ته څه بد رد ویلي وي. موږ ټولو سره ښه سلوک کوو. خلک ځینې وخت شکایتونه لري خو زموږ په کمیشن کې هیڅ چا د چا سره بد رویه نه ده کړې. د فروری په 8مه زه دلته په دفتر کې وم. کومه بده خبره نه ده شوې او داسې څه زموږ په علم کې نشته. د جنوري په 6مه اسلام آباد های کورټ په زور د غیب کړو کسانو د وی مقدمه د اوریدنې په وخت ویلي وو چې که خلک د قانون په حکمرانۍ باور بیلی نو ټولنه به د ګډوډۍ خواته لاړه شي نو ځکه دې دا مسله زر تر زره حل شي. د ډان ورځپاڼې تر مخه قاضي اطهر من الله په دغه ورځ په خپله پرېکړه کې دا هم ویلي وو چې د هر هغه کس چې حکومت یې د لادرکه کېدو وضاحت نشي کولی کابینه او وزیر اعظم یې ذمهواره دی. تر دې وروسته د فروری په 3مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابینې په غونډه کې وویل چې دی د دغه پریکړې سره هم نظر دی او د ده حکومت نه غواړي چې خلک دې لادره کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې په دې اړه د یو قانون جوړولو ضرورت دی. د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن او د انساني حقونو ځینو نورو نړیوالو ادارو هم څو ځل غوښتنه کړې چې د خلکو لادرکه کوونکو سره باید قانوني حساب کتاب وشي. خو کله چې د جنوري په 6مه د پارلمان غړو محسن داوړ او اختر منګل هغه بیل چې د خلکو غیبونکو ته د عمر قید سزا او رولو غوښتنه کوله قومي اسمبلی ته وروړ نو هلته ورسره اکثریت کسانو مخالفت وکړ او په دې توګه تر وړاندې کېدو مخکې رد شو.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه ده په هر دور کې د خپل
څور نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې د وربند مختشو به ډیر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
اوبدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه 12:30 بجې شوې دي او د 12:30 بجو د خبرونو لنډیز د نجیب امیر ناور.
Thank you.
وفاقی حکومت د ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% لوړوالی اعلان کړی. حکومت دغو سرکاري مامورینو معاشونه 25% لوړ کړي چې د لومړي او 19 ګریډ ترمنځ په حدودو کار کوي. سرکاري ملازمینو د تیر یو کال نه د خپلو تنخواګانو د زیاتوالي لپاره هلې ځلې پیل کړې وې او د فروری په 10 او 11 نیټه یې په پلازمینه اسلام آباد کې مظاهره هم کړې وه او پر لټه غځولې وه. په پاکستان کې پرون 2020 نور کسان په کورونا اخته شول او 3 نور ترې مړه شول. په پاکستان کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمیره 15,63,33 ته رسیدلې. کورونا په پاکستان کې تر اوسه 2,218 کسان وژلي. بلبلو 15,03,000 نه زیات کسان چې په کورونا اخته وو بېرته ښه شوي هم دي. د پاکستان د قومي وطن پارټۍ مشر وایي حکومت د 13 آئینی ترمیم د ختمولو هڅې پیل کړې خو هغوی به ورته کله هم د دې خبرې اجازه ورنه کړي. آفتاب احمد خان شیرپاو د سرګندونې پرون په 400 کې د خپل ورور حیات احمد خان شیرپاو د تلین غونډې پر مهال وکړې. د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي تر څو د روغتیا نړیوال سازمان تایید کړي نه وي هغوی له هنده ورسېدلي د کورونا واکسین خلکو ته نه ورکوي. هند په روانه میاشت کې له افغانستان سره د کورونا د 15 لک واکسینو مرسته کړې وه خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مهاله د هندۍ واکسینو تاییدولو اعلان نه دی کړی. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه د خوږیانوی ولسوالۍ زاوی سیمه کې د هوایي بریدونو کمینونو په نتیجه کې 10 وسله وال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق قمرخیل وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د عملیاتو په دوران کې 6 وسله وال طالبان وژل شوي دي. وسله والو طالبانو د یادو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. چین په دغه هیواد کې د بی بی سی د نړیوالې خبری شبکې پر خپرېدو بندیز لګولې. د چینایي چارواکو په وینا یا د ادارې ناسم مواد خپره کړي. د بی بی سی یوې ویانې د برېښنا لیک له لارې په یو بیان کې ویلي هغوی د دې خبر په ترلاسه کولو ناهیلي شوي چې چینایي چارواکو دا ګام پورته کړی دی. په بیان کې راغلي بی بی سی د نړیوالو خبرونو د خپرولو تر ټولو باوري اداره ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نجیب امیر درته د 12 بجو د خبرونو ډنډیر وړاندې کو او د دې غړې اپیل کو د سر راپورته ورزو او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونو د لنډیز نه پس د دې خبرونه جاری ساتو او د بل راپور تر تاسو پام راګرځوم. د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر وایي حکومت د 13 آئینی بدلون د ختمولو هڅې پیل کړې دي. آفتاب احمد خان شیرپاو دا سرګندونې پرون په 400 کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي دا هم وویل چې حکومت په ان اف سي واټ کې هم د صوبو مالی برخه کمه کړې ده. د نوموړي په وینا حکومت هغه لوزونه هم نه دي پوره کړي چې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زم کې دوه پر مهال یې کړې وي. د مشال خبریال شبیر جان د آفتاب شیرپاو خبری غونډې ته ورغلی و نور حال د غوی په دې راپور کې.
حیات محمد خان شیرپاو چې په یبمی 14 کې وجل شي وو د شپږ سرویختم تلین په موقع د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وویل چې موجوده حکومت 13 آئینی بدلون ختمول غواړي کوم کې چې ثبوت یو شانواک او مالی حقونه ترلاسه دي خو دا بدوی کله هم ونه مني. اتلسم آئینی بدلون او این ایف سی یا قومی مالیاتی کمیشن د ختمولو هڅې روانې دي. په قومی مالیاتی کمیشن کې د صوبو چې کومه برخه ده هغه هم دوی کموي. اوس هم دوی په پټه د غلا په لاره. په این ایف سی یا قومی مالیاتی کمیشن کې د صوبو برخه د 50% نه 55% ته راکمه کړې ده او دا موږ ته بالکل هم قابل قبول نه ده او په یو صورت کې هم دا منلو ته نه یو تیار. آفتاب احمد خان شیرپاو ویل چې د قبایلی ضلعو سره په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو په وخت شوي لوزونه نه پوره کیږي او باید دوی سره دغه شوي لوزونه سرته ورسول شي کوم کې چې تر لسو کالو پورې هر کال د مرکز لخوا 40 روپون علاوه په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه هم شامله ده. ګنې حالات به هلته نور هم خراب شي.
دا زمونږ فرض دی چې موږ دا حکومت تنبیکو چې او دا وی هیڅ څه دا هغه وخت ملایو د پکار دی کني حالات په سنگین شي.
دا گاونډي هیواد افغانستان د امن مذاکراتو په اړه دوی ویل چې باید دغه مذاکرات کامیاب شي کني هلته د خراب حالاتو اثر به ارومرو په پاکستان هم وي.
موږ دا نه پښتنو هم دا داغی تعریف پدیل یا سراکو چه آم جمگرون ندی او اوی تک چه مشکلاتی مونگا بہت آواز جتو نن افغانستان کی چکم پختانی دی بین اقوامی سطح مانی فرض دیشی داغوی مدتو کی
افتاب احمد خان شیرپون علاوه د دوی د ګون یو شمرغلو د غونډه ده د وینا په وخت د پاکستان تحریک انصاف په پالیسو سخت ټکونه وکړل چې لوجه ډیره ګرانی راغلی ده او عام اولس جون ګران شوی دی دی وای چې د دوی د غلطو پالیسو او پټګي حکومت کې ضرورتو پر ضد به د پی ڈی ایم یا د مخالفو ګوندونو اتحادیه پاکستان جمهوری غورځنګ د سورلاندې په 28 فروری د اسلام آباد په لور احتجاجي مارچ هم کوي چې د دې حکومت نه ځان خلاص کړي خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې اقلا دا دریز دی چې دغه مخالف ګوندونه ټول د احتساب نه د بچ کېدو لپاره راغون شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوزن کو د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ مدافع وکیلان با سره لنن خپل دفاعي اوړاندې کړي په کانګرس کې ډیموکراټان غواړي چې ټرمپ له واک ورستو استثنا شي دوی وایي چې د جنوري استثناشي دوی وایي چې د جنوري په شپږمه ټرمپ مظاهرچیان هڅولي وو چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي وو په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات احمد شبیر اوري
په کانګرس کې ډیموکراتانو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم استهزا د محاکمې قضیه یو ورځ وروسته تر دې بیا پیل کړه چې پر کانګرس د جنوري د 16 نیټې د برید یو نوی ویډیو یې ښکاره کړه. د اساسو جرګې وکیلان چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د استهزا په قضیه کې د څارنوالانو په څیر دنده ترسره کوي استدلال یې وکړ چې ټرمپ خپل پلویان هڅولي دي چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. دوی د ټرمپ ټویټونه ویډیو همدارز یو شمیر اسناد د شواهدو په ډول وړاندې کړل. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو بریدونه کړي دي. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو برید کړي او ولسمشر دوی ته ویلي وو چې هلته ووسی. د پخواني ولسمشر ترامپ مدافع وکیلان په خپل دفاعیه سرلنه وړاندې کړي. د دوی د دفاع په دلایلو کې یو دادی چې له قانوني پلوه دا سم کار نه دی چې ولسمشر روسه تر دې استیزا شي چې د ولسمشر دفتر پرې شي دی خو ګڼو قانون پوهانو ویلي دي چې دا ممکن دی. بل لور ته اساسو جرګې هغه وخت لا د ترامپ د استیزا غوښتنه کړې وه چې د جمهوریت ریاست په دفتر کې وو. دا قضیه اوس په سنا کې ده که چیرته د سنا له دریو دوی برخې موافقه وکړي ترامپ به استیزا شي. په سنا کې نیم سناتوران د ډیموکراتانو دي او نیم هم جمهوری غشتون کې دي چې د جمهوری غشتون کو په دې ډله کې ډیر لږ لدې سره موافق دي چې ترامپ استیزا شي. د جمهوری غشتون کو سناتور مارکو روبیو فاکس نیوز ته د فبروري په لومړیو کې ویلي وو چې د کانګرس پر بدانی برید ویرون کوي وو خو د ترامپ استیزا د دې لپاره په کار نه و چې هغه نور ولسمشر نه وو. خو د چهارشنبه په ورځ چې یو شمېر ډیموکراتانو د جنوري د 16 نیټې د برید ځینې ویډیوګانې او ژغیز پیغامونه خپاره کړل څو تنه سناتورانی په لیدلو حیران شول. د ټرمپ دفاعي ډله به همداراز استدلال وکړي چې د بیان د ازادۍ له مخې ټرمپ د خبرو حق درلود او هغه کسانو چې د کانګرس پر ماڼۍ برید وکړ دا د هغوی خپل کار دی. دوی همداراز وایي دا قضیه چې شاید د جمعې په ورځ به بشپړ شي سیاسي انګیزه لري. د جنوري د 16 نیټې په برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 تنه ووشل شول او بیا څو ورځې وروسته د پولیسو دوه افسرانو چې د دې پیښو شاهدانو ځانونه ووشل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر قبایلی دلی پولیس وایي د مخادره موادو د لویو قاچاق پرو سمګلرانو پر ضد یې په لومړي دل په لوی پیمانه پرچی کټ کړی دي. د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې له شاملې دوه ورځې د لومړي دل له چې په خیبر دل کې دا ډول ګام پورته کیږي. چارواکي وایي نه یوازې دا چې د سمګلرانو پر ضد عدالتي کاروایان روان دي بلکې د هغوی لولکي په زیاته پیمانه منشيات هم ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر خلک وايي په دې ورستو کې د هغوی ځوانان پر چرسو هیروینو او آیس نشو اخته شوي دي. نور حال له فرهاد شینواري
د خیبر ضلعي پولیس وایي چې دوی په دې وروستو کې د خیبر په لرې پرتو سیمو کې د آیس 400 هیروینو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایانې کړې. په لومړي ځل یې یو شمېر سمګلرانو پر ضد اف آی آر درج کړي او ګڼ شمېر کسان یې د نشه یي موادو د سمګلینګ په تور کې نیولي دي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس هلته د پولیسو نظام او انټي نارکوټکس محکمې اختیارات غځېدلي او د نشه یي موادو پر ضد فعالیتونه پیل کړي. د خیبر ضلعي پولیسو ویاند ظهیر خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې پولیسو د نشه یي موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد عملیات تیز کړي.
کمره سے پولیس نظام رائد شو ہے منشیات و خلاف کا روایے تیزی شوی دی چونکہ مشکلات شتا ہے بارڈر دا وجہ نہ دا سے مسالی دی جے ڈیر اوگت بارڈر دا نو دا مکمل سیف کاول ہے ایشو نہ و جے کم منشیات رسی نو پا گراؤنڈ مان دے آگے خلاف کا روایے شوی جے باگے کے غٹے غٹے کر خانے پاگے مطلب راک شوی دی گیری شوی دی واگو خلاف کا روایے شوری دی سے 250 نزیات منشیات سمگلران و خلاف ایف آئی آر کٹ شوال سے 300 نزیات کسان منشیاتوں کے گرفتار شو جاگوی ٹرائل وسم پا عدالتونو کی چالو دے.
دا زوان کو کی خیل فلاحی تنظیم یو غڑے اشفاق پردے وائی دا ایس نشے کاروبار تر ٹولو زیاد پا خیبر کی گی او زوانان پر روک دی شوی
ٹول نا دیر اثر اکڑے زمون پا زلہ خیبر باندے زلہ خیبر کی دا ایس و کاروبار دیر پوروج باندے پولیس اوس خودا مطالبہ من کو چھو اس کو پولیس سم راغلل اغم راغل باقیدہ چھ دغی انکوائری ہوشی دا کم زینا رازی بارڈرم سیل شوائی دا چھو وجہ کے شی چھ دا دیر و زینو نارازی نو خاص کر زمون دا خیبر د خیبر نو جوانی دومره خراب کړي چې هغه ته چې د ایس نه ملاویږي نو دوی وجنه دوه غلې کوي. نو موږ د مطالبه کوو چې مهرباني دوه غړي شي دا چې کم په سیتوګه باندې دخت کې کاتو غړي شي او د ایس روختام دوه غړي شي.
د خیبر ضلع خلکو دغه غوښتنه هم کړي چې په دې ضلع کې د نشې توکو روغدو شو کسانو شمیره راجم کړل شي او دوی د بیا بحاله مرکزونو ته ولېګل شي. د نشې موادو د مخنیوي وینا دولتي ادارې ډرګ ایڈوایزری د وی سړن تر مخه په پاکستان کې د محل سبان دي شپېته لک کسان په ایس نشه روغ دي شوی او په دې کې سلويخت لک کسانو ته په دستي توګه د علاج ضرورت دی. خو حکومت سره دومره زیاتو کسانو د درملنې لپاره وسایل نشته. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلې شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه پلان لري چې د روان کال د صوبې د څلورو ضلعو د سرکاري سکولونو په 13 د نجونو د هغو د حالت ښه کولو پر چارو 18 اربع او 190 کروڑ روپۍ ولګوي. د سوابې ضلع د تعلیم محکمې یو افسر وایي حکومت دا پروګرام په 2013 زیږیز کال کې پیل کړی و او زیاتوي چې د 2023 او 2024 دورې لپاره یې د سوابې په ګډون د دریو نورو ضلعو انتخاب ځکه کړی چې هلته د تیرو دریو پړاوونو کارونه په کامیابۍ سرته رسولی شوي دي. تفصیل هارون باچا وړاندې کوي.
رپورټونه د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې په حواله وایي د نو سکولونو جوړولو او د شته غو د حالت ښه کولو پروژه به د صوبې په څلور ضلعو پېښور، نوخار، هریپور او سوابۍ کې عملي کوي. حکومت ویلي دا پروژه د نړیوال بانک په مالی مرسته پلي کړې چې پکې به د 200 پرایمري سکولونو درجه مډل او د 80 مډل سکولونو هغه هاي سکولونو ته لوړول شي. په دې پروژه کې په سکولونو کې د انرژي ضرورتونو پوره کولو لپاره د 2016 سولر پینلو لګولو چارې هم شاملې دي. په دې اړه مو د زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د فبروري پر 10 د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی او د ادارې یو شمېر افسرانو ته ټلیفونونه وکړل خو یو هم ځواب ونه وایو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړی پختونیار خان چې د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر دی زمونږ زنګ ته جواب ووایه او د یادې تعلیمي پروژې په اړه د خبرو لوز هم را سره وکړ خو بیا حاضر نشو. البته د صوابۍ ضلع د لاهور تحصیل د تعلیم محکمې مشر افسر غزا باچا د صوبایي حکومت د تعلیمي پروژې په اړه خپل معلومات له مشال رادیو سره شریک کړل. د نوموړي په خبره حکومت دا پروګرام په 2013 کال کې په ټوله صوبه کې پیل کړی و چې زیاته توجه پکې د جنکو د تعلیم خوالی ته شوې او په کامیابۍ مخته روان دی.
2013 دا کوم پیسې چې دي دا 76 ملیون دي د میلو د فیمل کمپاین تازه د سکس واه خبر کوم دي کې 70% د فیمل دی او 30% پکې د میل دی مطلب فیمل له دا زیاته ترجیح او فوکیت ورکړي دي کې واټر سپلای ده او ګروپ لیټرین دي ملي سکولونه دي اپګریډیشن دي د پرایمری نه میډل ته د میډل نه های ته او د های نه های سیکنډری ته او د فیمل پکې دا دي.
دا چې حکومت د خپل تعلیمي پروژې د 2020 او 2021 کال دورې لپاره د یادو څلور ضلعو انتخاب په کم بنیاد کړي د دې پوښتنې په ځواب کې د صوابۍ د لاهور تحصیل د تعلیم محکمې مشر افسر غزا باچا زیاته کړه چې یو خو د هغوی 13 کارکردګي خوه او بل دا چې په حکومت کې شامل ځینې بانفوزه سیاسي مشران غواړي چې دا رقم پرمختیایي چارې خپلو حلقو ته یوسي.
دا یو قسم د دې له نام ورکو یا دغه چې الریډي دی دا کم ایکسرسایز شو د سکول امپروومنت پلان ته پیسو نو دا دې لو مطلب خو په پرایورټي بیس باندې کړو مطلب خو یو ټیور ولې پکې کړو ا دې مدا چې دې کې پولیټیکل انټرپرایز شي پاور کې سوکې نو هی مطلب کوشش کوي چې خپل ډیسټریکټ لا خپل دغه انسان نیچر دې پترت دې خاص کې سب دې اخوا فرستټک سب دې یا نور دې مطلب هر څه کوشش کوي چې زما زله دې په ایجوکیشن کې خاص کر مخه تک ورشي.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2021 مالی کال په بودیجه کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره 13.2 او د لوړو زده کړو لپاره 8.9 ارب روپۍ بیل کړی دي. حکومت ویلی چې په صوبه کې به 390 سکولونه جوړوي د 1500 او 1400 درجه به لوړوي او په 1210 نورو کې به ضروري اسانتیاوي برابروي. حکومت همداراز له صوبې سره په نو شامل شو ضلعو کې هم د ماشومانو جنکو د میاشتنۍ وظیفو په مت کې 3.5 ارب او د هغوی د سکولونو د حالت ښه کولو په موخه 2 ارب روپۍ بیل کړي دي. خو د شمالي وزیرستان یو مدني فعال خان محمد وزیر چې د نارت وزیرستان ویلفیر اسوسیشن په نوم یو ټولنه لري او په سیمه کې د تعلیم لپاره کار کوي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی د سیمه د تعلیمي پرمختګ لپاره کړي وعده نه دي پوره کړي.
زب خبر وکم د نارت وزیرستان ته کې کوم لری پرته سکولونه دي خاص کر فیمل سکولز دي کوم پرایمری لیول دي له های ډیرشته دي نه ټیچران یا مطلب کوم مالکان دي هغه سیلریه نه پیسې اخلي په اوټ پټ ناراضي کنه بچان دغه زینه نه فارېږي او سوډیر وخت په خلکو په شوي دي په کار وچه مطلب نه د شی اوس کمپلیټ شوی د کې واشرومز دي یا ټوایلټس دي یا فور ایگزامپل د کې سولر پینل دي ال د کې د دې باونډری والز دي دا اوس را سنشته دي. موږ به دا ریکوست کوو چې کلم د سې انیشیټیو اخلي ګورنمنت نو زمونږه لکی دا مطلب په نظر
د الف اعلان په نوم یو غیر سرکاري اداره په پاکستان کې د ماشومان د تعلیم په برخه کې کار کوي. د دې ادارې د پالیسۍ جوړونې څانګې یو کارکونکي عمر اورغزی د فبروري پر 10 مشال لړی ته ویل حکومتي افسران پر زیاده دي چې په لرو پرتو او رستو پاتو سیمو کې پرمختیایي پروژې پلي کړي د خپلې سنتیا لپاره مرکزی خارونو او غوته نږدې ځایونو ته مخه کوي.
کله هم پایلټ پروجیکټ انیشیټ کیږي هغه پېښور ویلي کې او بیا هزار کې خریپور یا بټاباد اولډي هغه کې دومره ضرورت نشته ایون ویدن سیټل ډیسټریکټ کې کوهستان شو تور غر شو شامل شو چترال شو دا هغه سیمې دي چې دلته کې د جنکو تعلیم نه هونه کې برابر ده او بل ټرایبل ډیسټریکټ دلته کې 75% جنکې د سکولونو نه بهر دي الته سکولونه نشته. پایلټ پروجیکټس کا الټا انیشیټ شي خو بد قسمتی سره زمونږ چارواکا یا اتارټیز چې کوم بیوروکریټس یا خپل ځان فیسیلیټیټ کول غواړي چې زه ډیر زیات لري لاند نشم زه ډیر ونه کړیږم رادر دن فیسیلیټیټینګ د لوکل کمیونټیز.
له تیر شاوخوا یو کال راهیسی چې پاکستان ته هم د کورونا وایرس وبا رسیدلې د خیبر پختونخوا په ګډون د هیواد تعلیمي ادارې زیاتره وخت تړلې پاتې شوې دي. همدې مسلې ته په کتو د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د پېښور نوخار هریپور او صوابۍ په 150 سکولونو کې به مازیګرنۍ زده کړې یا د سیکنډ شفټ کلاسونه پیلوي.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم
د اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګول یا دو شنبه پورس په دونی مبجو اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه سبتول شي 00 سلور سو شل و سو دریا ویا شپک سو و سلویخت سلور سو شپک نوی.
دسمه شال لیدیو تا وگی اوریدونکو په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا ملکنډ سیمه د زیتونو او د بوټو او پیداوار لپاره یو زرخیز ځمکه او مناسب آب و هوا لري. د سیمې کروندګر غوښتنه کوي چې حکومت د دغلته د ځنګلي زیتونو د پیداوار اخیستو لپاره له دوی سره مالی او تکنیکی مرستې وکړي او د دوی د پیداوار لپاره د مارکیټ یا بازار پرانیزي. حکومت د ملکن په بیلابیلو برخو کې د زیتونو د پیداوار لپاره په یو شمیر پروژو کار پیل کړی دی. نور معلومات د شاهین بنیری په دې راپور کې.
په ملکن کې خوښه لس کال وړاندې په خونانو یا د زیتون په بوټو کې د قلمونو لګولو کار پیل شوی و چې اوس دغه په باغونو بدل شوی دی او کروندګر ترې پیداوار اخلي. په دې کې ډیر بوټي د ځنګلي زیتون دي چې د بونیر، سواد، دیر او ملکنډ ضلعو په غرونو کې په لوی شمیر کې موندل کېدی شي. په منګور کې د زری تحقیقاتي مرکز یو چارواکي او ساينس پو ډاکټر فیض احمد وایي چې د ملکنډ خاوره او چاپیریال د زیتون د بوټي لپاره ډیر مناسب دي او بل دلته چې کم پیداوار په لاس راځي نو په هغه کې د تیلو شره هم ډیره ده.
دا زیتون د موږ سره اول ځل په 1986 کې په پاکستان کې دا انټروډوس شوی دی. د پېټرولیم نه وروسته د پارن ایکسچینج کوم زمونږ د امپورټ بل چې دی 300 روپۍ سالانه زموږ سره په ایډیبل آیل باندې لګي. ټول پاکستان کې ایډیبل آیل ډیر په واپر مقدار باندې پیدا کیږي. کچرې موږ په دې کې ذاتی دلچسپي والو او زیتون سره یا دا نور آیلس کوم کراپ چې آیل سیډ کراپ چې دغو سره منګه خپل مینا پیدا کو نو زمونږه دا ډیمانډ چې دی کم چې امپورټ بل دی 300 روپۍ سالانه چې موږ خرچ کوو دا به موږ ته بچت شي.
د روانې میاشتې په 8 مې د وفاقي حکومت د بیلین ټری سونامي پروژې په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان ویل چې د صوبې د کرکلی سانګې د زیتون د بوټو نهالولو او پیداوار لپاره په یو شمیر منصوبو کار پیل کړی دی. خو د سوات په بریکوټ کې یو کروندګر افضل شاه بچاوایي چې کروندګر د تکنیکی مرستو سره سره مالی مرستو ته اړتیا لري نو باید حکومت په دغه لړ کې عملی ګامونه پورته کړي.
دلته په لکونو زرګونو بوټي داسې دي چې هغه ځنګلي زیتون دي نو د دې کرافټینګ وشي په وخت باندې نو د دې نم ډېر زیات پیداوار راتلی شي. هغه زمګه چې هغه زمونږ مطلب دا شي د کار کروندې زمینداروں سے بندوبست
د پیښور د ترناب پارم د سړنیز مرکز یو سړنکار نور ایاز وایي چې د غریزو سیمو سره سره د پښتونخوا په میدانی سیمو لکه مردان، سوابې، چارسدا، پیښور او ورسره اړوندو قبایلی ضلعو کې هم د زیتون بوټي وده کولی شي خو دغه سیمو خلک ورته ډیر پام نه کوي. نوموړی وایي په دغه اړه د بیدارۍ لپاره په یو کمپاین کار پیل کړی دی.
په دې باندې موږ کار شروع دی په دې پروژت کې چې بای موږ څومره آگاهي روانه کړې ده چې بای د زیتون نه ډېر زیات پیداوار کیږي. موږ سره په یو ایکل کې 11 لاکھ نه زیاتې هم موږ سره راځي نو باغ 10-15-20 ایکل کې باغ سازيږي. نو تاسو اوس خپل اندازه ولګوئ چې د 10-15-20 ایکل نه به څومره موږ ته انکم راځي فارمر ته. او دغه څه شوی دی په ډیر علاقه کې نن سبا کې چې تکم خلک دي هغه شریک مانین یو یو کس پر کور کې یو یو سړی 25-30 لاکھ روپۍ هغه د کال د زیتون نه اخلي.
دا محل په پښتونخوا کې له زیتونو یوازې تیل اخیستل کیږي، خو پوهان وایي چې کچره حکومت او اولس په شریکه کار وکړي نو دا د ډول سنگار په مصنوعاتو او د دوایانو په جوړولو کې هم په کار راتللی شي. په سوات کې د زری تحقیقاتي مرکز ساينس پو ډاکټر فیاض احمد وایي چې په دغه لړ کې په یو پلان کار روان کړی دی.
Currently, your commercialization project Rwanda is come to the federal government 23 lakh booti aga taqsimui pa sabat Pakistan ke kam khalak che pade ke interest sati awzana bagat lagwal gwaadi no aga ji aga sar rabita kai aur aga aga mahirin che di aga aga site visit kai feasibility wala guri awalta warta bagat lagwal shuru shui di bagat kam rawra se dala ya so kam bagat ra se di di paris tar baji berozgari im control shi zaka che pade bagat ke ba aga پلاننګ شخت راشیرا پارا هم کسان لګي پدې کې وزیر او بخور را پارا را پټلایزر ورکول لا پارا را شوکی دا پارا نو پدې سره وزیر بیروزګاری را کنټرول بم ان شاء الله سره دا پوری با کنټرول شي.
د یادونه وردا چې د پاکستان د تیلو د تخمونو د پرمختیا ادارې یوازې په سواد کې په کال 2014 کې شپږ لکا ځنګلي بوټي د اروپאי زیتون په بوټو بدل کړی دي او له هغه وروسته د ملکن دیر او بونیر په درو کې هم د بیرابلو پروژو د لاندې دغه لړۍ دوام لري.
او زموږ تاسو مشال لري او توګه د افغانستان په کچا په لومړي ځل خوست کې د نمونی خوندي کمپلیکس ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. یاد کمپلیکس کې د سویل ختیځ زون د سلور ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ممتاز او لایق زده کوونکي زده کړې کوي. د پهنې سرپرست وزیر وايي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې به دا ډول نمونی خوندي چې د زده کړو معیاري اسانتیاوي لري جوړ شي. نور حال له خوسته نجیب الله الخیلک.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د سویل ختیځو څلور ولایتونو د ممتاز زده کوونکو لپاره په لومړي ځل د هیواد په کچه د نمونوي خوندزي کمپلیکس له جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد لیسې په ودانیزو چارو چې 215 میلیون افغانۍ لګښ شوی د نږدې 300 زده کوونکو د اوسېدو ظرفیت لري. د خوندزي ته به د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر د نهمو، لسمو، یولسمو او دولسمو ټولګیو ممتاز او لایق زده کوونکي جذب شي. د یاد کمپلیکس د پرانیست په ځای کې د پوهنې سرپرست وزیرې رنگینه حمیدی مشال رادیو ته وویل
دا د پروژه مو زه 215 میلیون افغانۍ پروژه ده چې دا نمونوي مکتب د څلورو ولایتو د پاره د جوړ شوی دی. ان شاء الله دغه نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري. وزارت معرف چې دا اولین خوشبختانه خوست په تاریخ کې اول ولایت سو چې دا مکتب مو دلته افتتاح کی د خیره. تعمیر دو او یا درسي او تاک لري کونه لیلیا ده مسجد دی. داسې مکتب په افغانستان کې دروسه پوری په افغاني بودیجه نه دی جوړ شوی. دا زموږ لپاره افتخار.
سره لیدې چې په خوست کې د نمونوي خوندزي لپاره د تدریسي او لیلیې د تعمیرونو په ګډون کمپلیکس بشپړ شوی، خو تر اوسه یې اړوند ریاست ته د اداري او تدریسي برخې تشکیل نه دی ورکړل شوی. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د پوهنې له وزیر وغوښتل چې د خوندزي ته د تشکیلاتو په پیدا کولو کې همکاري وکړي.
د زده کوونکو په برخه کې یو کس ته هم اجازه ورنه کوچه د نخبه نیوي، د نوښتګر نیوي، د خپل مکتب کې ممتاز زده کوونکي نیوي او د مکتب تراشي زګه دا به بیا د خوست خلکو سره ظلم وي. تشکیلات بیخي لوی اړتیا ده.
د خوست چارواکو بیا له کورنۍ وغوښتل چې خپل اولادونه په خوندزیو کې شامل کړي. خوست والی محمد کټوازی وویل
دا نن دا ګلانی ماشومان دې وطن ګلان سبا دې پاره به دا رسیږي او د وطن رهبر به خلاص کړي. او دې نه دا تقاضا کوم د دې پلارونو مشرانو دا تقاضا کوم چې کوشش وکړي خپل اولادونه معرف ته وسوکي، چې معرف ته ولاړ شي، کومک ورسره وکړي چې څو دوی پخپل شو ودریږي، علم ته لاس راوړي او پوهنتونونو ته ولاړ شي او د وطن رهبري په لاس کې واخلي.
په خوست کې 300 حکومتي ښوونځي او 130 خصوصي ښوونځي فعال دي چې څه د پاسه د نیم لک زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. د خوست دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي. له دې پرانیستې یوه ورځ مخکې په یوه غونډه کې په دې ولایت کې د 15 ښوونځیو لپاره جوړې شوې نوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته سپارل شوې وي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL
RADIO